ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
درمنو رودن کوډي و رادیو ته یو اړبیا په خیر را لې زمونږ خبرونه لا جاری دي. نن د ګول ورس کال 2014 سم د مارچ د میاشتې و منېټه د پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې د سهارت او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 10:30 بجې شوې دي. وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زبخت ور شاهر کلی وایم وښي د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان صدر اشرف غنی ویلي افغانستان کې داعش او داغوی پلویانو لا ماتې ورکړي. نوموړي دا خبره کابل کې د پارلیمان د پرانستې په مهال کړي. او د عراق په هله خار کې په یو ځان مرګي بمی چاودنه کې اوه سلویخ کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. د چاودنې ذمواري د داعش وسلوالو قبوله کړي. او د کرکټ د ایشیا کپ په فاینل یا اخیری مقابله کې هندوستان بنگلاديش ته په 8 وکټو ماتې ورکړي. قدر منو ریدونکو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم تاسو ته لپاره لرو. خو لومړی ورزو د خبرونو تفصیل ته. افغانستان صدر اشرف غنی ویلي په افغانستان کې د داعش پلویان ختم کړي دي. افغان صدر دا داوا د اتوار پر ورځ کابل کې د پارلیمان د پرانستې په وخت کړي. نوموړي ویلي داعش د افغانستان د یو شمیر کشالو ځنې یوه کشاله ده چې په هیواد کې خپله تندرو ایجنډا او خپلې ګټې مخ په وړاندې بوزي. نوموړي ویلي افغانستان داسې یوازنی هیواد دی چې د داعش وسلوال ترې په تیښته دي. د افغانستان ننګرهار ولایت په اکثرو برخو د تیر یو کال راهیسې د داعش قبضه ولی افغان عسکرو چې د امریکایي فوز او ډرون جازونو مرسته ورسره هم ترلاسه وه په دغه سیمه کې 21 ورځې عملیات وکړل او وایي چې تر 200 پورې د داعش وسلوالی وجلی او دغه سیمه په خپل ولخه کې اخیستلی. اخوا د عراق په هله خار کې یو ځان وجون کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان وجل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د ادوار پر ورځ شوي د دغه چاودنې ذمواري د اسلامي امارت په نوم وسلوالی ډلې داعش په غاړه اخیستې ده. امنیتی چارواکي وایي چاودنه د پایتخت بغداد نه 115 کیلومتره په سویل اړخ پروت هله خار کې هغه مهال وشوه چې په شلګونو ګاډي د یو چیک پوسټ نه خارې ته د ننوتلو دپاره ولاړ وو. په عراق کې د ولسي وژنې د شمیرو اداره وایي د کال 2003 راهیسې په روانه جګړه کې 2000 عام خلک وژل شوي دي. او د امریکې د پخوانی صدر رونالد ریګن ښځه نانسی ریګن د 94 کالو په عمر کې په امریکا کې مړه شوې ده. نانسی ریګن د امریکې یوه معتبره او تکړه خاتون اول ګڼلې کیږي. د هغې خاوند رونالد ریګن د کال 1991 نه تر کال 1991 پورې 2 وارې د امریکې صدر پاتې شوی دی. نوموړی کال 2004 کې مړ شوی. د دوی واده کال 2002 په کال 1952 کې په هالیوډ کې هغه وخت شوی کله چې دواړو په فلمونو کې فنکاري اداکاری کوله. خو په امریکا کې د ریپبلیکن او ډیموکریټ پارټو د ستارتي امیدوارانو د نامزدګۍ انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ تر ټولو وړاندې روان دی. په دغه انتخاباتو کې په دویم نمبر ټیډ کروز د ریپبلیکن پارټۍ لخوا بل ښکاره امیدوار دی چا چې تېره ورځ په مین او کانساس ریاستونو کې ټرمپ له ماتې ورکړې. ټرمپ په لویزیانا او کنټکی کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي امیدوارۍ دغه انتخابات ګټلې دي. اخوا د ډیموکریټ پارټۍ لخوا تر ټولو زیات ووټونه هیلری کلینټن اخیستي. ولې د هغې حریف برنی سینډرز بیا هم وایي ماتې نه مني او مقابله به ورسره جاری ساتي. او د ملایشیا د بیدرکه شوي جهاز د مسافرو خپلو خپلوانو ویلي دي دوی به د خپلو ورک شوو خلکو د لټون هلې ځلې نه پرېږدي او چارواکي به دې ته مجبوروي چې بیا د دغه جهاز د لټون کار شروع کړي. د دغه جهاز د مسافرو خپلو خپلوانو د ناحیې په ورځ په کوالالمپور کې د دغې غمجنې پیښې دویمه کلیزه ولمانځل او د حکومت نه یې خواست وکړو د دغه جهاز لټون دې بیا شروع کړي. دغه جهاز کال 2014 کې د مارچ په 8 نیټه د کوالالمپور نه بیجنګ ته روان وو او 201 کم سلویخ کسان پکې ناسو چې دا غي ورستو بې درکه شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی ویلي دی په افغانستان کې د داعش وسلوال په تیخته دي او د داعش د وسلوالو پلویان یې ختم کړی دي. قدر من اوریدونکو دا خبرې اترې نوموړي په کابل کې د پارلیمان د پرانستې په وخت باندې کړی دي. د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان صدر اشرف غنی 13 ورځ داوه کړی چې پوځ یې د داعش پلویان د افغانستان نه وستلې دي. د افغان پارلیمان د پرانستې په وخت صدر اشرف غنی ویلي دي چې دې وخت افغانستان کې د فساد یو علت داعش دی او دوی دغه جګړه د تندرو او فکر او مفاد لپاره کاروي. صدر اشرف غنی مخ په وړاندې زیاته کړه چې افغانستان یوازینی ملک دی چېرته چې په پخه سره دا ویلی شي چې داعش وسلوال یې په تیښته کړي دي. دی وایي چې د ننګرهار نه یې بیخي دغه د داعش وسلوال ایستلې دي او افغانستان به د دوی ادیره وي. یاد دی وی چې په ننګرهار ولایت کې ځینو برخو باندې د تیر یو کال راهسې د داعش وسلوال قابض وو او د ملک په نورو برخو کې یې د خپل واک پر ځای کولو کوششونه هم کول. په نیزیو کې د پاکستان پولې ته څېلمه دغه ولایت په شینوارو او چین ولسوالیو کې د امریکا هوایی پوځ په مرسته افغان عسکرو درنه عملیات د داعش وسلوالو پر ضد کړي دي. افغان چارواکي وایي چې په تیرو 21 ورځو کې په پوځي عملیاتو کې د 200 نه زیات داعش وسلوال وجل شوي دي. دا په داسې حال چې افغان صدر طالب وسلوالو ته یو وار بیا د روغې جوړې په عمل کې د برخه اخستو بلنه ورکړې ده. صدر اشرف غنی پارلیمان ته د خپلې وینا په مهال ویلي چې د ملک د تمامو شخړو حل د خبرو اترو په لار ممکن دی. د افغانستان چیف ایگزیکٹیو یا اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې افغان طالبان د روغې جوړې عمل ته راشي
و در کنار ملت در صلح با هم بخواهند زندگی کنند و ندای حکومت وحدت ملی را و ندای صادقانه حکومت وحدت ملی را مبنی
دی وای دوی د جنایتونو څخه لاس واخلي او د خلکو سره دی یو ځای په صلح کې ژوند وکړي. د ملی وحدت حکومت صادقانه غږ دی واوري او د صلح سره دی یو ځای شي. د افغان طالبانو له اړخه دوه ورځې وړاندې د روغې جوړې په حق لجري شوی بیانیه کې میډیا ته ویل شوی چې دوی په افغانستان کې د سولې په جریان کې نشي شامل کېدی او تر اوسه نه دوی نه په دغه حق لبانې کوم تپوس پوښتنه شوې ده. دوی وایي چې دوی هیڅکله هم د روغې جوړې په عمل کې شامل کړی شوي نه دي او نه په دغه کې شاملېدل غواړي تر څو چې خارجیان د افغانستان نه وتلي نه وي. د پاکستان یو وتلی خبریال طاهر خان وایي تر څو به د افغانستان دننه د جګړې د لړۍ روانه وي او یو ورځ به خبرو اترو ته کېناستل وي. ولې نه اوس دې د نور لوی زیان کېدو نه وړاندې دا خبره ترې وکړی شي؟
طالبان که نم غواړي بلکې په طالبانو باندې به دباو او فشار هم زیاتېږي. داسې نه ده چې طالبان د هر څه نه انکار کوي او هم داسې معاملات په دغه چې سرورو هېوادونو دا هم فیصله کړې ده. هغه خلک څوک چې خبرو نه راځي د هغه خلاف به ګامونه اخیستل کېږي. طالبانو باندې مخکې هم فشار دی، داعش پیدا شوی دی او بل نکیږي چې مشکلاتو سره مخامخ شي، لیکن د طالبانو چې کوم شرایط دي هغه هم په پام کې نیول غواړي. لیکن ډېر زیات د شرایطو په بنیاد په خبرو کېناستل شرایط هم مسلې بیا پیدا کوي.
په کابل کې په نږدېو کې شوې د امریکا، چین، پاکستان او د افغانستان څلور پریزه غونډې په پای کې جاري شوې اعلامیه کې ویل شوی وو چې ډېر ژر به د مارچ په میاشت کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې شروع شي. خو د سیړونکو په نظر دا معلوم نه ده چې د افغان طالبانو تقسیم شوې ډلې به ټول څنګه په ګډه دې خبرو اترو ته آماده کړی شي، ځکه چې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو ملا اختر منصور ډلې لخوا په صلح کې د کېناستو څخه انکار شوی، کومې چې د مارچ په میاشت کې د صلح خبرې شروع کېدل هم شکمنه کړې دي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.
درمن اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د عراق په هله خار کې یو ځانوجن کې حمله کې لکتر لگا درې کم 50 کسان وجل شوی او ګڼ شمیر نور جوبل دی. دغه بمی چاودنې ذمہواری د داعش وسلواله ډلې په خپل سر اخیستې ده. تفصیلات یې اورو د ډیو ریډیو د همکار کلیم افضل نه د وایس اف امریکا په یو رپورت کې.
د عراق په هلا خار کې د ځانمرګي چاودنې ذمہواری IS یا ریاست اسلامي ترهګرې ډلې قبوله کړې. د بغداد ناسویل اړخ ته 15 کیلومتره په فاصله باندې جوړ په یو چک پوسټ باندې ترهګرو د تیلو په یو ټرک کې چاودیدونکو مواد سره حمله وکړه او نږدې 80 وجل. دغه چک پوسټ په هغه وخت ډیر زیات مصروف وو او درجنونو په حساب گاډو انتظار کو چې په چک پوسټ باندې تیر شي. سلویختو زیات خلک په دغه ځانمرګي برید کې جوبل شوی هم دي. په عراق کې کال 2014 راسي حکومت ته ریاست اسلامي ترهګرو سره په جګړه کې بوخت دی. د عراق یو شمیر برخې ترهګرو په خپل قبضه کې ساتلي او اکثره د حکومت په مرکزونو او عسکرو پر ضد بریدونه ترسره کوي. په عراق کې د ریاست اسلامي ترهګرو د ټولو غټه محفوظه اډه یا مرکز د موصل خار دی چرته چې ریاست اسلامي خپل واک او اختیار قوي کړی. یو وخت راسي د عراق حکومت هڅه کوي چې موصل خار د ترهګرو قبضه آزاد کړي، خو پوهان وایي چې د عراق پوز اوس هم په تیارو کې اخته دی او دا به یو اوږد وخت واخلي چې ریاست اسلامي ډلې ته په موصل کې ماتې ورکړی شي. د امریکي او عراقي چارواکو د خولې چې داسې امکان نه ښکاري چې دغه کار به په روان کال کې هم پوره شي، باوجود د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي د داوو او ارادو که یو خوا د امریکي او اتحادي هیوادونو لخوا مسلسل عراقي ځواکونو ته تربیه ورکول کیږي، نو بلخوا IS یا ریاست اسلامي ترهګر ډلې هم خپل خونړی کمپین دوام ساتلی د کوم مقصد د عراق تربیه کیدونکو پوز حوصله راښکته کړي. دا خبره د امریکي حکومت هم منلې چې موصل خار د ترهګرو د ولکې آزادول به ډیر ګران کار وي. د کوم اشاره د امریکي پوز لخوا هم شوي چې تر دې وخته پورې د عراق پوځیان په هغې صفبندۍ کې مستقیم شوي نه دي کوم چې دا قسمه دښمن لپاره ډیره ضروری ده. د عراق اتحادي ځواکونو د شمیرو تر مخه په موصل خار کې نږدې 100,000 زیات د ریاست اسلامي جګړه مار موجودیت لري. کله چې ریاست اسلامي ترهګرې ډلې د موصل خار قبضه کړو، نو د عراق پوځیانو د تیښتې لار واغسته او خپل بیرکونه او اډې د وسلې سره په شا پرېښودې. معلوماتو تر مخه ځنې عراقي پوځیان خو بیخي د حاضرۍ نه هم رک شوي دي. د هغو پوځیانو تنخواګانې به هم د پوز ځنې کمانډرانو خپلو جیبونو ته اچولې. د امریکې پوز په مرستې د کال 2014 دسمبر میاشت وروستو 18,500 پوځیان تربیه شوي، خو څېړونکي دا پوښتنې هم لري چې آیا دا قسمه تربیه به پوره وي چې د ریاست اسلامي غوندې بېرحمه ترهګرو مقابله وکړي. یو یې اندازې تر مخه 2-12 پورې بریګیډ ځواکونه به پکارېږي چې په موصل حمله وکړي، یعنی نږدې 24,000 پورې پوځیان به پکارېږي چې موصل خار په ضد پوځي عملیات شروع کړي. تر دې وخته پورې یوازې 2-3,000 پورې پوځیان مخمور بیس ته لیږل شوي کوم چې د موصل خار نه سویل شرک اړخ ته په 80 کیلومتره کې جوړ پوځي اډه ده. تکریت، بیجی، حبنیا او پرمادی کې هم ترهګرۍ مخنیوي لپاره خصوصي پوز پروت دی، ولې چې ځایي پولیس دومره توان نه لري چې دغه سیمې د ترهګرو بریدونو محفوظه وساتي. تیرې اونۍ کې هم د بغداد صدر خار کې په یو مارکیټ حمله په وخت 70 پورې عام خلک وجل شوي. د هغې وروستو د یوې جنازې مراسمو په وخت په یو بل برید کې 13 تنه وجل شوي. د بریدونو یو مقصد دا هم ښکارېږي چې ریاست اسلامي ترهګره ډله مخمور پوځي اډې لپاره د پوځیانو جمع کېدل یا تګ ادرول غواړي. دا تبصرې څېړونکو د AP خبري ادارې سره کړي. تیرې میاشتې هم د بریدونو مخنیوي په لړ کې عراقي چارواکو اعلان کړی چې د بغداد خار نه به یو اوږد دیوال چاپېره کوي، د کومې اوږدوالی به نږدې 280 کیلومتره وي. د ریاست اسلامي په ضد دا وخت په عراق کې تکړه وسلواله ډله شیا ملیشه ده، خو په هغوی باندې هم داسې تورونه رامخته شوي چې د بشري حقونو سرغړونې کوي. د عراق هغه سرکاري اداره چې د عام اولس د مړو شمیره درج کوي وایي چې 2,000 پورې عام ملکي وګړي د سخت کال شروع کېدو وروسته وجل شوي.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په امریکا کې د ریپبلیکن او ډیموکریټ پارټو په خپل مینځ کې د صدارتي امیدوارانو ترمنځ مقابلې روانې دي. دا وخت د ریپبلیکن لخوا ټیډ کروز او ډانلډ ټرمپ او د ډیموکریټس لخوا تر ټولو وړاندې هیلری کلینٹن او برنیز. نو قدرمن اوریدونکو څه صورتحال دی دا وخت د پاکستان د امریکې د صدارتي امیدوارانو ترمنځ چې کومې مقابلې روانې دغه تفصیل اورو د وایس اف امریکا پر رپورټ کې د ماوس جلیل نه.
امریکا کې د صدارتي زغل نامزدګۍ لپاره د خپلو خپلو ګوندونو لخوا ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن ته د رای شمیرنې تازه مرحلې کې خپلو حریفانو باندې برتری ترلاسه ده. د خالی پروز د امریکې پنځه ریاستونو کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو لخوا کاندیدانو انتخاب لپاره رای شمیرنه شوه. د ریپبلیکن ګوند لخوا پرون په لویزیانا، کینټکی، مین او کنساس ریاستونو کې شوې رای شمیرنه کې لویزیانا او کینټکی کې ډونلډ ټرمپ ته برتری ترلاسه وه او په مین او کنساس کې سینیټر ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه. سینیټر مارکو روبیو او د اوهایو گورنر جان کیسک په دې څلورو ریاستونو کې شاته پاتې شوی. ټیډ کروز د خالی پورس شوی پرایمریز کې د ټرمپ نه زیات ډیلیګیټس یا استازي ګټلې دي، خو ټرمپ ته اوس هم د استادانو په دې ځغل کې د 308 ډیلیګیټس برتری ترلاسه ده او ټیډ کروز 295 ډیلیګیټس لري. د خالی د روزي ګټو وروستو ډونلډ ټرمپ په سینیټر مارکو روبی باندې کاکو کړو چې د صدارتي ځغل نه دی بهر وځي.
I think Marco Rubio had a very, very bad night. And personally, I'd call for him to drop out of the race. I think it's time now that he drop out of the race. I really think so.
بیگاش په د مارکو روبیو لپاره ډیره بدشپوه او زبا په ذاتی توګه په هغه کوم چې صدرتی زغل نه دی بهاروزی. زه هغه وخت په انتظار یم کله چې زه او ټیډ کروز په مقابله کې ایوازې پاتې شو.
د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز د ترامپ نږدې حریف په توګه مخې ته راغلی. د پمین او کنتس راتونو کې پرایمریز ګټلی.
I'm very encouraged because if we continue to unite, we're going to win this nomination and we're going to win the
زما حوصله ډیره اوچته شوه ده او کومنګ هم داسي یو ځای پاتې شو نو مونږ به دا نامزدګي وګټو او مونږ به عمومي انتخابات هم ګټو او هیلری کلینټن ته به ماته ورکو.
ټیډ کروز د مارکو روبیو نه اپیل کړو چې خپل کمپاین دی اوزندوي چې د ټرمپ سره په مقابله راشي. اخوا د خالی پروز د ډیموکرات ګوند لخوا سینیټر برنی سانډرز په کنساس او نبراسکا ریاستونو کې انتخابات ګټلی او هیلری کلینټن په لویزیانا ریاست کې ګټه ترلاسه کړې، خو هیلری کلینټن اوسه پورې د سانډرز په مقابله کې زیات ډیلیګیټس ګټلی. هیلری کلینټن سره 1121 ډیلیګیټس دي او سانډرز سره 1031 ډیلیګیټس دي. نن به په پویټوریکو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا کاندید خوښولو لپاره رای شمیرنه کیږي. د راتلونکي نهي پورس په سلور نور ریاستونه خپل کاندیدان خوښي. د مارچ په 15 نیټه به فلوریدا ریاست کې پرایمری کیږي کوم چې د مارکو روبیو پلارنی ریاست دی. په مین ریاست کې به نن د ډیموکرات ګوند کاندید لپاره رای شمیرنه کیږي او د میشیګن ریاست په فلینټ ښار کې به نن ډیموکرات کاندیدان هیلری کلینټن او برنی سانډرز یو بحث کې برخه اخلي.
درمن اوریدونکو د هیلری کلینټن او برنی سانډرز ترمنځ دغه چې کومې خبرې اترې دي، کومې مکالمې دي، هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. دا وخت روان دي، خو د نن ورځې په اخبارونو کې سره غلي دي کتن ورته کړی دا زمونږ همکارې سمینه احسن.
د نیویارک ټایمز په یو مضمون کې د ایران سره تعلق لرونکي نوبل امن ایوارډ ګټونکي شیرین عبادی د خپل ژوند قصه مختصراً بیان کړي. شیرین عبادی په ایران کې د اسلامي انقلاب پس لاولنې زنانه ججوه او ورسره د انساني حقوقو لپاره هم کار کوي. میرمن عبادی لیکي، په اگست 2009 کې زما خاوند او زما ملک دواړو ما سره دوکه وکړه، خو د دې نه سو میاشتې مخکې زه د کار نه د رخصت باندې د خپلې مشرې لور کره اټلانټا ته راغلی وم. هغه لیکي، په دې موده کې به د خپل خاوند سره په هفته کې یو دوه ځل په یو داسې نمبر خبرې کولې چې د بل چا په نوم وو. په دې وجه چې د ډېرې مودې نه هغه د ایراني چارواکو له طرفه د خپل کار په وجه د یری ترهې سره مخ وه، ځکه یې نه غوښتل چې معلومات یې خواره شي. میرمنې بادي لیکي، بیا ډېره موده د هغې د بیا بیا کوششونو نه باوجود د خپل خاوند سره په ایران کې هیڅ رابطه ونه شوه. هغه وایي، ډېره موده پس چې کله یو ورځ د خاوند سره خبرې وشوې نو هغه ورځ ورته معلومه شوه چې د هغې کار سزا ورته ورکړی شوه. شیرین عبادی لیکي، خاوند ورته هغه ورځ په لړزیدلې اواز په تیر ورځو کې شوي ټول حالات بیان کړه چې څنګه د هغې د دوو ملګرو په مرسته د ایران استخباراتي چارواکو هغه د زنا په جرم کې راګیر کړو. سو ورځې په جیل کې وساتو. د زنا په جرم کې ورته د سنگساری سزا هم یو قاضي واوروله، خو د نجات لارې ورته دا وښودله چې کچري هغه د خپلې ښځې په خلاف یو لیکلی بیان ریکارډ کړي، او د هغې مخې ته د هغې د ازادۍ هم دغه لار وه. بیان ادا و چې شیرین عبادی د نوبل انعام حقدار نه ده. دغه انعام ورته ځکه ورکړی شو چې هغه په ایران کې اسلامي جمهوري نظام نسکورولو کې مرسته وکړي. هغه د مغرب خصوصا د امریکا مرستیاله ده. هغه د ایرانیانو د خدمت لپاره کار نه کوي، بلکې د مغربي مالکانو خوشحالولو لپاره کار کوي چې مقصد ایران کمزوري کول دي. میرمن عبادی په مضمون کې لیکي، د دینه هم بدترین خبر دا وو چې د سنگساری د سزا معافي د پاره خاوند ته وویل شو د کمې خزي سره چنیولې شوې د هغې سره به 15 کاله زړو تاریخونو کې د ارزي واده یا متا یو نکانامه د یو مولانه تیار کړي. هغه وای په ژوند کې دا لاولنی ځل وو چې هغه نه پوهېدا سوکي. د یوې خزي په حیثیت قهرجنه هم وه چې خاوند یې ورسره دوکه وکړه، خو د هغې نه زیاته په دې غوسه وه چې استخباراتي ایجنټان د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو دپاره هر حد نه تیروتی شي، د خلکو کورونه او د خلکو ودونه هم ورانولی شي. شیرین عبادی مضمون کې وایي، زما په مزغو کې به دا سوچ هم بیا بیا راتلو چې دوی د یو تن نه څه ساغستی شي. هغه وایي، زه د ایران لاولنۍ زنانه ججومه، خو د اسلامي انقلاب نه پس دا اعزاز دوی زمانه واغستو. د نه پس چې میکله د انساني حقونو یو مرکز جوړ کو، نو هغه هم رانه واغستو. د 2009 هم په انتخاباتو کې د تشدد او انتخابي درغلي پر ضد چې می اواز پورته کو، نو زما وطن یې مانه واغستو او وسې زما کور هم ران کو. شیرین عبادی د مضمون په اخیره کې وای، د انساني حقونو مسله تش د خبرو در حد پورې محدود نه ده، بلکې دا د واک اختیار لرونکو د لاسه د بیوسه خلکو د استحصال ګیر چاپیره تاویږي. او هم دا هغه سبق وو چې د شیرین عبادی تر مخه د ژوند د ټولو قصې نه استکو.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د ایشیا کپ د کرکټ چې کوم فائنل وو، په هغې کې هندوستان بنګلادیش ته په 8 باندې ماتې ورکړې ده. او دغه د شلو ورونو نړیوال کپ و، T20 یا د شلو ورونو د ایشیا کپ. قدرمنو اوریدونکو، د دغه کپ د فائنل چې کوم میچ شوی دی، د هندوستان او د بنګلادیش ترمنځ، چې هندوستان پکې ګټه ترلاسه کړې ده، پوره تفصیل اورو د اشفاق مومن نه.
د بنگلادیش په شیر بنگلا میرپور میدان باندې د هند ټیم د ټاس ګټلو نه پس خپل د فیلډینګ فیصله وکړه او بنگلادیش ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د بنگلادیش په دغه میدان باندې د لوبې شروع کېدو وړاندې سشیبه د باران په وجه باندې ورونه 15 ته راکم کړی شول، او دغه 15 ورونو په مقرره هدف کې د بنگلادیش ټیم د 15 په تاوان باندې 140 رنزونه جوړ کړل. شروع د بنگلادیش خوا سمیه سرکار په 20 رنز باندې د بوم راخکار شو. د دغې نه وروستو تمیم اقبال هم صرف 3 رنز په مجموعي رنز کې اضافه وکړه، او په 13 رنز باندې په انفرادي سکور 14 په 19 بالونو باندې د هم پویلین تستون شو. د دې وړاندې سمیه سرکار په 9 بالونو باندې 14 رنز کړی وو. دغسې دغه لوبه روانه شوه، او شکیب الحسن چې کوم د بنگلادیش یو تکړه آل راونډر دی، د تڅه د دغه لوبه 14 رنزونو پورې ورسول، او په 14 رنزونو باندې په 10 اوور کې په لومړی بال باندې شکیب الحسن د وومرا د ایشوین په بال باندې وومرا کیچ آؤٹ ک، او دغسې د ده په دغه اننګس کې چې کوم 22 رنزونو بخنه غواړم 21 رنزونو په 14 بالونو کې 3 چوکې شاملې وي. د دغه وروستو د بنگلاديش لوبغاړی صابر رحمان چې کوم په کریز باندې نټ اوټ پاتې شو، د سره مشفق الرحیم هم ډیر لگا ملګرتیا وکړه، او په مجموعي رنز 15 باندې مشفق الرحیم په 4 رنزونو باندې اوټ شو. د ویرات کوهلی د هند لخوا رن اوټ کړ. دغه سي مشرب مرتضی بغیر د سرنز کولو د جدیجا په بال باندې هم یو وار بیا ویرات کوهلی کیچ اوټ کړ، او دغه سي د بنگلاديش ټیم 15 ویکټ هم په 15 رنزونو باندې پریوت. د دغه وروستو محمد الله د بنگلاديش له اړه خوندور لوبه وکړه او د په 14 بالونو باندې 3 رنزونه وکړه او په اخیری ورونو کې د بنگلاديش مقابله یو ترڅ خ سکوره پورې ورسوله. د ده په دغه 3 رنزونو کې 2 چکی او 2 چوکی شامل وي او صابر رحمان په 2 رنزونو باندې په کریز نټ اوټ پاتې شو. د یو کم 13 بالونه لوبولی وو. د هند له اړه ایشوین نهرا، بومرا او جدیجا څلور واړو یو یو لوبغاړی اوټ ک. د هند شروعات خنو او په 15 رنز باندې د دې لومړی وکټ په دویم اوور کې دریم بال باندې هغه وخت پریوته کله چې سمیا سرکار د العالمین په بال باندې کیچ اوټ ک. دغه سي د دې ورستو د هند ټیم خپل اصلی لوبه خودا او ورسره داون او د داون سره ویرات کولی دغه لوبه تر یو کم څلو پورې ورسوله. داون بیا په 75 رنز باندې په څلور څلو اخبالونو د نه چوکو د وی چکی په مرسته باندې د تسکین احمد په بال باندې سمیا سرکار کیچ اوټ ک. دغه سي دغه وخت د هند ټیم ډیر خ پوزیشن مو په 14 او 14 بال وو چې داون پویلین تستون شو. دغه وروسته ویرات کوهلی سره د هند کپتان مهندرا سنگ دونی لوبه خو کا او د پشپګ بالونو باندې د دوه چکو او د یو چوکې په مرسته باندې 40 رنزونه وکړه او دغه سي د 15 اوورونو په دغه مقابله کې په 14 اوور کې 15 بال باندې دغه مقابله د هند ټیم وګټله. د هند اړخه ویرات کوهلی په کریز باندې په 28 بالونو د 15 چوکو په مرسته 41 رنز باندې نټ اوټ پاتې شو.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
منوریدونکو وایس آف امریکا دی ریډیو ته غږ زمونږه درې ساعته سارانه خبرونه په دې ځای پای ته ورسېدې. تاسو ته بریا ته کوچې تاسو زمونږه دا خبرونه د انټرنیټ د لارې کستاسو نه خطا شوې وي. د انټرنیټ د لارې اورېدې شي زمونږه د دی ریډیو د ویب سټ په تر www.voa.radio.com. قدر منوریدونکو که تاسو سره سمارټ فون وي نو تاسو زمونږه خبرونه په خپل ټلیفون باندې خپل موبایل فون باندې هم اوریدای شي. ټیون ان یو ایپ ته دا ډاونلوډ کړئ او په دې کې وی او وی ډیو ریډیو ولټوي تاسو په کې زمونږ خبرونه راووړي. قدرمن اوریدونکو د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې د افغانستان په وخت 9:30 به یو ربیا تاسو د وړاندې رازو. تر هغه مو په لوی الله سپارو تاسو ته بدریات کو چې هم په دې صفو باندې تاسو اوریدای شي د مشال ریډیو خبرونه. زه بختور شاه سره د پروډوسر اشفاق مومن او انجینیر کال تر څنګ تاسو نه اخلو اجازه. خورس خو وختونه مناسب شه. تل ویلا فهمه.